ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او د موږ ټکنیکی ملګری نگین نیکی هلی او سلامونه ومني. د دې خبرونې د سر موضوع د افغانستان په جلال آباد کې هغه پرونی ځانمرګي برید دی چې اوس پکې د وجل شو شمېره لوړه شوې ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به دوه اوونۍ د خبرونې په تکراري توګه وړاندې کوو، ټولنه او سخت دریځي او د سولې پر لور. خو د هر څه نه مخکې خبرونه د منور شانه.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، پاکستانی چارواکي وای په پیښور ایئرپورټ کې یو مطلوب ترهګر نیولې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وسلوالو یو سرپرست ولسوال وجلې دی. او د جاپان په لویدیز اوساکا ښار کې د زلزلې له وجې لکتر لګدرې کسان وجل شوي او په لسګونو نور ډوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل، پاکستانی چارواکو نن خبر ورکړ چې د تحریک طالبان پاکستان یو کماندان تیر شپه په پیښور کې نیول شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه لیکلي، د مولوي بادر جان په نوم دغه کماندان د اف ای ای چارواکو لخوا په باچا خان نړیوال هوایي ډګر کې هغه محل ونیول شو چې دوبۍ ته د تللو هڅه یې کوله. د نوموړي نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل و چې له هیواده بهر په تللو یې بندیز لګول شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي مولوي بهادر جان د یو شمېر ترهګرو بریدونو تر شا د لاس لرلو په تور پاکستانی امنیتي ادارو ته مطلوب وو. تحریک طالبان پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وسلوالو د غنی خیلو سرپرست ولسوال وجلې دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیانی لک سات وړاندې مشال لري ته ویل، نن د ورځې خوښه لس بجې د غنی خیلو ولسوالۍ اړوند فارمونو کې د سرپرست ولسوال سبحان الله خطاب په موټر وسلوال برید وشو چې په نتیجه کې یې نوموړی وجل شوی او ډریور یې ژوبل شوی دی. دی وایي په جوابي برید کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د پیښې ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیسته. بلخوا د ننګرهار ولایت د روغتیا چارواکي وای په پښتونستان چوک کې د پرونی ځانمرګ برید د وجل شو کسانو شمیره نور لسو ته رسیدلې. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی تیر شپه مشال لريو ته ویل، دا برید هغه مهال وشو چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د چارواکو، طالبانو او ولسي وګړو ترمنځ د سولې په تړاو غونډه پای ته رسیدلې وه او خلک د وتلو په حال کې وو. په دې برید کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د رحیم الله په نوم یو ژوبل ځوان رویټرز خبري ایجنسۍ ته وویل،
طالبان را وطن منگا سیل تو راغلو خون قتل منگا فشال اس جو زیاد سی طالبان ناغلی منگ سر سو لی پاغبان منگ ولادو بس یو دم دستو.
طالبانو د اختر په لومړی درې ورځو کې د اوربند اعلان کړی و، خو په دغه درې ورځو کې په ننګرهار ولایت کې 2 ځانمرګ بریدونه تر سره شول چې پکې ل 500 زیات کسان وجل شو او د 130 نه زیات بیا جوړل شو. د خالی په ورځ په روداتو کې د شوی ځانمرګ حمله ذمہواری داعش قبول کړی و، خو په جلال آباد کې د شوی پرونی ځانمرګ حمله ذمہواری تر اوسه چا نه منلې. افغان حکومت پرون اعلان وکړ چې اوربند د 100 ورځو لپاره هم غځولې، خو طالبانو بیا ویلي چې درې ورځنۍ اوربندي ختم شوی او اوس به دوی یو وار بیا خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د جاپان په لویدیز اوساکا ښار کې نن سهار وختي د زلزلې جټکې راغلي دي چې پکې لږ تر لږه درې کسان وجل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. کیډو خبري ایجنسی لیکلي چې د وجل شو کې یو نه کلنه ماشومه هم ده چې د لامبو په یو هاوس کې غورځېدلې د دیوال لاندې ګیره شوې وه. دو نورو وجل شو کسانو عمرونه د اتیاو کلونو په خواو شا کې دي. چارواکي وایي زلزلې د ودانیو شیشې ماتې کړې او زیات شمیر ودانۍ په جزوي توګه زیانمنې کړې دي. د جاپان د زلزلې پوهنې د ادارې په وینا د زلزلې زور د ریکټر په پیمانه 6.1 و او مرکز یې په ځمکه کې دننه 10 کیلومتره و. ماهرین وایي د زلزلې له وجې د ترانسپورت نظام ګډوډ شوی او لسګونه زره خلک له بجلی محروم شوي دي. چارواکي وایي د زلزلې له وجې په سیمه کې اټمی بجلی ګرونو ته زیان نه دی رسیدلی او نه هم د سونامي ویره لیدل کیږي. د بخنې نړیوال تنظیم نن ویل د خبر په اوریدو خپشوي او جټکی خوړل چې ایرانی چارواکو نن سهار د محمد رضا سلاس په نوم هغه کس ته پانسي ورکړه چې پریتور وو د وینخت پر مهال یې درې پولیس والا وجلی دي. د انساني حقوقو دغه اداره چې دفتر یې په برتانیا کې ده پرون خپل اندېښنه ښودلې وه چې خای محمد رضا به پانسي کړل شي ځکه چې خپلوان یې د هغه د ورستي دیدن لپاره زندان ته ورغوښتل شوي وو. د محمد رضا په نوم په دغه تن تور دی چې د روان کال په فروری میاشت کې د پولیسو او د صوفیانو د یوې ډلې ترمن د شخړې پر مهال په پولیس والا گاډی خېجولې ده. ځای رسنۍ وای په مارچ کې د یوې اورېدنې پر مهال سلا ویلی وو چې پولیس والا یې په قصده نه وژلي. د سټاک هوم د سولې نړیوال تحقیقاتي مرکز وایي امریکا او روس د تیر کال په نسبت سکال د خپلو اټمي وسلو ذخیره کمی کړي خو دغه وسلو د اسري کولو هڅه یې جاری ساتلې دي. د یاد مرکز لخوا د ګل پورس په خبر شوی یو ریپورت کې ویل شوی چې د نړۍ مقتدرو هیوادونو په روان کال کې د خپلو اټمي وسلو ذخیره سور لزر سلور سوا پنځه شپېته تکمی کړي. تیر کال د شمیره نور سور لزر نه سوا پنځه دیر شو. دغه مرکز لخوا د 2013 کال په خبر شوی ریپورت کې ویل شوی د دې باوجود چې امریکای او روس خپل اټمي وسلو ذخیره کمی کړي بیا هم په نړۍ کې نږدې 92% اټمي وسلې هم دې دوه هیوادونو سره دي. او په اخر کې د لوبو د نړۍ خبر نن د روس په وولګا ګراد ښار کې د برتانیې او تیونسترمن د فوټبال د لوبي کتلو لپاره نږدې 15000 برتانویان د لوبو میدان ته د تماشې لپاره ورغیل. د وولګا ګراد خلکو دغه تماشایانو ته تود هرکلی ویلې خو په ماضي کې په همداسې موقود تشدد پیخی هم مخی تراغلی دی. برطانیا بنن خپلا لومړی لوبه د پیخور په وخت د شپې په 11 بجو د تیونس خلاف کوي. د مشال ریډیو د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. که هم په افغانستان کې د اوربند ختمېدل وشو خو بیا هم 13 ورځ په جلال آباد کې د وسوالو طالبانو یو مشر وای
د دې ټولو دا غوښتنه ده چې موږ صلح غواړو، موږ امنیت غواړو، موږ امن غواړو، او دا چې صلح غواړو چې د شریعت په فضا کې وي، دا چې صلح غواړو چې د قران کریم په فضا کې وي.
در راپورونو له مخه د پاکستاني طالبانو مشر مولوي فضل الله د افغانستان په کونړ کې د امریکا په بې پیلټ الوتکې برید کې ووجلې شو. د دې په اړه باندې د ملالی یوسفزای پلار ضیاءالدین یوسفزای وای
کونړی وختونو هغه ټول فلم بیا واپس تاسو وګرځېدو لکه څنګه چې د خپل اف ام ریډیو په ذریعہ باندې په 2015 کې د پولیو د قطرو او د جینکو د تعلیم په خلاف پروپاګاندا کوله.
دیر د خیبر پختونخوا هغه سیمه دا چرته بچی خزی ووټونو اچولو ته نه پرې خودل کېدی خو دغه ته اوس خزینه امیدوارانی ولاړ دي. یو دی وای
دیر د پاره هم زه اوس سکبل غواړم هر ځل یو ګرین جرګه کیږي او چې خزی دا ووټ لنه راو دي نو کم سه کم زه دا هغه خاوریم.
دا یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ د سولې پر لور او ټولنه او سغدري دي ونی د خبرونه هم لرو د مشال ترڅنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هنه تر ماځیګر تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د ننګرهار چارواکي وایي چې د یک شنبې د ورځې په ځان وجون کې برید کې 19 کسان وژل شوي او 15 شپېته تنه ټپیان کړي. دا برید پر داسې مهال وشو چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د حکومتي چارواکو، طالبانو او ولسي وګړو غونډه په پای ته رسېدلې وه او خلک د وتلو په حال کې وو. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکړي.
د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامل رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د یک شنبې پورس چې لګرمي ورسته د جلال آباد پښتونستان واټ کې ځانوجون کې برید وشو د پیښې لزای روغتون ته 19 جسدونه او 15 شپې ته تنه ټپیان ورغلل شوي چې یو لستنه یې تر درملنې وروسته رخصت کړی شوي او پاتې تر درملنې لاندې دي. دی وایي چې په ټپیانو کې د څلورو تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوګیاڼی هم د مرګ ژوبلې یاد ارقام تاییدوي او زیاتوی چې په وژل شو او ټپیانو کې د ولسی وګړو تر څنګ یو شمیر طالبان هم شته دي. د ځانوژون کې برید پر داسې مهال وشو چې د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د دولتي چارواکو، طالبانو او ولسی وګړو تر منځ د سولې په تړاو غونډه پای ته رسېدلې وه او خلک د وتلو په حال کې وو. په دغه غونډه کې د ننګرهار د دریو ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو مسؤول مولوي نسیم الله رحماني ویلي ول:
د دې ټولو دا غوښتنه ده چې موږ صلح غواړو، موږ امنیت غواړو، موږ امن غواړو، خو داسې صلح غواړو چې د شریعت په فضا کې وي، داسې صلح غواړو چې د قرآن کریم په فضا کې وي.
د سیف الاسلام په نوم یو تن طالب خوشاله و چې د سولې په تړاوې د خلکو احساسات له نږدې ولیدل.
موږ هم د یو خوشاله احساس کوو، د خاریا ترغلی و د خلک هم ډېر احساسمند دي او خوشاله دي، او ماشومان سپین ګیري او حتی تر دې پورې چې زنانه هم پکې خوشاله دي او موږ ته هرکلی ویلې دی، موږ ترېنه خوشاله یو.
د پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو د تېرې شنبې په ورځ چې د ننګرهار په امان الله خان ښارګوټي کې چارواکو، طالبانو او ولسی وګړو په ګډه د اوربند خوشحالي نمانځله، ځان وژونکی برید پېښ شوی و چې مسؤلیت یې داعش وسلوالو منلی و. په دغه پیښه کې شپږ دېرش تنه وژل شوي ول او پنځه شپېته نور پکې ټپیان وو. په وژل شوو او ټپیانو کې د ولسی وګړو تر څنګ وسلوال طالبان هم شامل وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی او په دې موضوع کې پاتې کیږو او وردو کندهار ته. د کندهار په پنجوایا او میوند ولسوالو کې افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو او عام خلکو د درې ورځنی اوربند وروستۍ ورځ د خوشحالۍ په مراسمو ولمانځله. په یعنې وخت کې د کندهار په خرقه شریفه کې په یوه جوړه شوې غونډه کې د دغه ولایت لسګونو دیني عالمانو، قومي مشرانو، له افغان دولت او وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي. صادق رښتینی له کندهاره راپور راکړي.
په پنجوایي ولسوالۍ کې د طالبانو هرکلی په ډولونو او وطنونو وسو او د هغوی د راتګ لپاره د بازار په عمومي میله ځای کې مراسم نیول سوي و چې زرګونه میله والې نندارې ته راغلي وه. وسلوالو طالبانو د امنیتي ملحوظاتو له خاطره له رسنیو سره خبرې نه کولې او نه یې هم وسلې له ځان سره راوړې وې. د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي د اوربند په کولو خوښ وه. دوی له دواړو لورو وغوښتل چې د دایمي سولې لپاره لاسونه سره ورکړي. غلام احمد او محمد سرور د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو ولسو کلونو وروسته یې په لومړي ځل د یو سولیز اختر خوند ولیدی.
دغه د خوشحالۍ اختر راغلی دی لکه دا پشنه د ورځ تر قیامته پورې موږ دا اوربند غواړو.
خدای تعالی دې وکړي چې بیا داسې ورځې راسي چې هغه راسي، موږ ورسو خلک سره ګډ سي، یو د بل خپل پاتې واجدي و اخترونه و دا ودونه خوشي ټوله په شتو ګزرسته سره ورسو.
په عین وخت کې سلګونو سیمه ییزو خلکو، د طالبانو سیمه ییزو مشرانو او امنیتي ځواکونو د کندهار د میوند ولسوالۍ په جوړ شوو مراسمو کې برخه اخیستې وه. د میوند ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان خلیل احمد د وسلوالو طالبانو سره تر روغبړ کولو وروسته ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا زموږ ورور طالب دی، ګستاغه دی، د کمربند د سره علي موږ د مشرانو سره دایله ده چې موږ ته نور وربند وغځي.
د طالبانو سره د خبرو لپاره د میوند ولسوالۍ سلګونو راټول سو اوسیدونکو هڅه وکړه چې د جګړې لومړی کرښې ته هم لاړ شي، خو هلته ورته د ځمکنیو ماینونو د خطر له امله اجازه ورنه کول شوه. په عین وخت کې د کندهار په خرقه شریفه کې په یو جوړه سوې غونډه کې د دغه ولایت لسګونو دیني عالمانو او قومي مشرانو له افغان دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د اوربند موده وغځوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي او د زابل پخواني والي بسم الله افغان مل د نورو په استازیتوب وویل چې حکومت وسلوالو طالبانو ته د دایمي اوربند کولو او بیرته خپلو کورونو ته د راستنېدو بلنه ورکړي. لدی سره په یوه وخت کې د کندهار له ارغنداب او دامان ولسوالیو څخه هم لسګونه طالبان کندهار ښار ته راغلي وه او د کندهار له اوسېدونکو سره یې د اختر او اوربند خوشي ولمانځله. ولسمشر غني چې د روژې له ویشتمې نېټې څخه د افغان طالبانو سره د اوربند اعلان کړی وو، د تېرې شنبې په ورځ د اوربند موده وغځول. وسلوالو هم د اختر درې ورځې له افغان حکومت سره اوربند اعلان کړ، خو د ولسمشر د تازه اعلان په غبرګون کې دغه ډلې د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د یک شنبه په ماښام درې ورځې یوربن پای ته رسوي او په افغانستان کې پر میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان امنیتي سرتیرو خپل حملو ته دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوس د خبرونه په دې برخه کې مو بوزم خوستا. د لوګر او خوست ولایتونو قومي مشرانو، دیني عالمانو، مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو له افغان دولت او وسلواله طالبانو غوښتنه وکړه چې د خبرو اترو په خاطر دی د اوربند مدا وغځوي. هغه غونډه چې تیر ماښام په همدې مخه خوست کې جوړه شوې وه، ویناوالو له دواړو لورو مننه وکړه چې اوربند ته صادقه پاتې شول او خلکو په آرامۍ او خوشحالۍ د اختر لمانځنه وکړه. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د یک شمې ورځې په ماښام هغه غونډه چې د خوست په میلمستون ودانۍ کې د بیلابیلو ولسوالیو د ګڼو مشرانو او اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼي د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې خپل مشران د اوربند غځولو ته وهڅوي.
دغه ولس دا غږ کوي، زولۍ نیسي، سوال کوي، زری کوي چې هر څوک خپل مشران ته وایي د اوربند وغځوي تر څو د سولې په ټغر سره کښېنو، بالاخره راتلونکي سولې دپاره کار وکړو او دغه وینه تویدنه د خوندې ماندې بورې نشي، کونډې نشي. امید لرو چې ډېر زر د طالبانو د مشرتابه څخه دا آواز پورته شي چې دا سوله مو وغځوله او په راتلونکي مذاکرات ته کښېني.
په ورته توګه په لوګر کې هم قومي مشرانو او دیني عالمانو د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند د غځېدو غوښتنه وکړه. د مستفخرو د قوم د اسلامي او اصلاحي شورا په بلنه هغه غونډه چې په مرکز پلی عالم کې د اپچکان، چونۍ، بیدک، نوی کلا، آشنپور او یاشمه نورو سیمو د قومي مشرانو او اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه، له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اوربند وغځوي او د سولې د ټینګښت لپاره دې عملي ګامونه اوچت کړي. د اپچکانو د سیمې یوتن ملک حاجي غلام سرور خان احمدزی وویل:
قومي علمای کرام، سپینګیری، ځوانان راغونډ شو او دا پریکړه وکړه چې موږ به دغه اوربند خیره پای ته اخره پورې رسوو او موږ به کوشش کوو په قومونو، په کلي، په کوڅو، په هر چې وګرځو او دغه خبره به موږ کوي کوو چې دا اوربند په سوله بدل شي.
د مستفخرو د شورا مشر مولوي ترابخان ترابي وویل چې افغانان ډېر باتوره خلک دي، که چېرې یو لاس شي د ډېرو سترو ازمونونو څخه ځان ایستلی شي.
افغان نه شي، معمولي افغان نه ده، خو ډېر پور دښمن، ډېر مکار دښمن، ډېر شریف دښمن چې ورونه یې په جنګ اخته کړي دي.
یو بل تن مشر دلاور خان وویل: دې ځای ته بیماران، سپینګیري، مشران او ځوانان په دې نیت راغلي چې د جګړې له ښکېلو خواو د اوربند اوږدېدل او د سولې لپاره د مخامخ خبرو اترو غوښتنه وکړي.
د دې صلحې د خوشحالۍ په خاطر باندې مریضان، سپینګیري، علما کرام له لرې لرې جوی راغلي دي او دلته انتظار دي چې دا د خوښۍ ځای ده چې صلح راځي.
په ورته توګه په خوست کې د اختر د درېمې ورځې ناوخته د یاد ولایت د سپیرې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو یوه شپاړس کسیزه ډله هم د خوست مرکز ته راغلې وه. خوست والي حکم خان حبیبي په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل: دا اوربند په تېرو اوولسو کلونو کې د سولې لپاره مهم ګام و چې په منطقوي او نړیواله کچه هرکلی وشو. خوست والي وویل: مخکې ستونزه دا وه چې د افغانانو د سولې غږ یو بل ځای ته نه رسېده، خو کله چې دا غږ ورسېده نو هغه څوک چې تر پرونه یو بل ته په مورچو کې ناست ول، په خپلو کې غاړه غړۍ شول او د دوی د ټولو ګډ غږ د سولې غوښتنه او د جګړو پای ته رسېدل ول.
ټولنه او سخت دریځي اونی زخبرونه ټولنه او سخت دریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا بے پیلټ الوتکې د جون پر 14 د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا فضل الله وواجه. افغان ولس مشر د جمعې په ورځ د پاکستان نگران وزیر اعظم او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته په ټلیفون کولو سره مولا فضل الله د وجل کېدو تصدیق وکړ. د مولا فضل الله په مشرۍ طالبانو په سوات او د پاکستان په نورو برخو کې په لسګونو چاودنې، ځانمرګي بریدونه، تختونې او هدفي وژنه کړې وي. په سوات او خیبر پښتونخوا کې نن هم هغه کورنۍ شته چې د مولا فضل الله په امر ځورول شوي دي. مشال ریډیو له دوه واغېزمنو کسانو د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی پلار او د یوسفزی او د سوات قامي جرګې پخوانی مشر زاهد خان سره مرکی کړی او پر اساس یې دا راپور برابر کړی. د راپور جوړونکی عبدالحی کاکړ دی.
د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله نوم په 2003 کال کې هغه وخت واورید ولسو کله چې هغه پر خپل غیر قانوني اف ام سټیشن باندې د قران پاک ترجمه پیل کړه او په لند وخت کې ځان د یو محبوبه دینی عالم په توګه مشهور کړ. خو د سواد خلک وایي مولا فضل الله پر خپل راډیوي ویناګانو کې ورو ورو د تشدد عنصر شامل کړ او په حکم یې وسوالو ملګرو په 2009 کال کې په سواد کې چاودنی او بریدونه پال کړل. خو په دې دوران کې د سوات ځینو وتلو شخصیتونو یې پر ضد ژغ راپورته کړ او د مختلفو غونډو او جرګو له لارې خلک خبردار کړل چې د مولا فضل الله تشدد به بالاخره ټول سوات د اور په لمبو بدل کړي. په دغو کسانو کې یو هم د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی پلار زیاودن یوسفزی وو. مولا فضل الله د دنوم د هغو کسانو په فهرست کې شامل کړي وو چې طالبانو به وژل. بیا یو ورځ زیاودین یوسفزی پر خپل لور ملالی باندې د برید خبر واورید. وروسته د دې حمله ځمواري د مولا فضل الله په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان ومنله. خو کله چې زیاودین یوسفزی د مولا فضل الله د مرګ خبر واورید نو سمدستي خبرګونی څو
د فضل الله په دې مرګ باندې تاسو تداویل شمه ما په مزغو د تیرو کونړی وختونو هغه ټول فلم بیا واپس تاسو وګرځیدو لکه څنګه چې د خپل اف ام ریډیو په ذریعہ باندې په 2015 کې د پولیو د قطرو او د جینکو د تعلیم په خلاف پروپاګاندا کوله. زمونږه د څلورو سو نه زیات سکولونه چې کوم دي او د په قیادت کې هغه سکولونه روان کړی شو. بیا ماته یاد شو چې څنګه محمد شیر خان یو خاندان داغه خلک چې کوم دي د ټول شپه د سره د طالبانو سره مقابله وکړه خو مړ کړی شو. د مظفر علي خان داغي د خاندان دولس کسه دی وجل د وقار الملک د کړي تنکی تنکی زوانانی د مور پلار د سترګو د مخې وجل.
زاهد خان هغه لومړی کس دی چې په 2003 کال کې د هغه وخت د سوات د پولیسو مشر قدرت الله مروت څخه د مولا فضل الله د اف ام ریډیو سټیشن بندولو غوښتنه وکړه او ورته ویل چې د هغه له خبرو د نفرت او تشدد بوی راځي. هغه بیا د سوات کامی جرګې له پلیټ فارم د مولا فضل الله پر ضد کمپاین پیل کړ او نتیجه دا سوه چې پر زاهد خان بیا دوه ځله قاتلانه حمله وسوي. خو اوس د مولا فضل الله د مرګ په اړه د زاهد خان خبرګون څه دی؟
یو مجرمانه کردار و چې هغه هر څه چې دوبول و هغه خپل انجام ته ورسېد. کوڅه خبره ورسره هم کوو چې یاره دا کاروایي زمونږ جنسیانو یا زمونږ قوو سکیورټي ادارو ولې ونه کړه؟ او څونه لوی کمانډران د طالبانو هغې حد ته رسولي دي. هغه هم د ډرون په ذریعه سیریا او زمونږ سکیورټي ادارې د پاکستان یو هم داسې نشي خویا جارت دانه کس زمونږ د لاسه مونږ مړ کړو یا دغه راش خلکو ته وښي. دا یو ښه خبره ده چې یاره داسې نور هم څوک پاتې چار خپل انجام ته ورسي. بیا د دې ادارو سره کوم خلک دي لکه مسلم خان شو احسان الله احسان شو چې هغه دې عدالت ته راولي او هغې ته د هغوی د جرمونو سزا ورکړي. مونږ بیا په خپل حکومت ته به د ایجنسیانو هغه اعتماد راځي.
تر مولا فضل الله وړاندې هم د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ټول مشران وژل شوي وو. کله چې هم طالب مشران وژل شوي نو ځینو کارپوهانو ویلي چې له دې سره به په پاکستان کې ترګري او سختریزي ختمه شي. خو زیاودین یوسفزی له دې خبرې سره اتفاق نه کوي.
دا د ترګری تر ټولو لوی علامت وو. دې سره خو دا غي حاصل شکنی به وشي. خو بنیادی خبر هم دغه ده چې تر څو پورې هغه ریاستی پالیسۍ هغه بیانیه مونږ نه پریخي. د کومې د وجه نه چې د فضل الله غوني کردارونه پیدا کیږي او بیا روزل کیږي او بیا قوی کیږي او بیا خپل خلق وجني نو فضل الله یې تر هغه پورې نشي ختمېږي. دا پالیسی بنیادی تور چې را د پښتونخوا او د افغانستان ترمنځ دا خطه دا به د جنگ محاذ نه بلکې دا به یو معاشي کریډوري تر هغه پورې زمانه د خیال چې مونږه دا تسلی وشي چې را او دا څه ختمه ده او د فضل الله غوني خلق بنور نه پیدا کیږي.
د مولا فضل الله او د هغه د ملګرو په ضد لومړی فوجي عملیات په 2009 کال کې پیل شو خو بلاخره د 2009 کال د راه نجات په نوم عملیاتو کې طالبان له سوات څخه وشړل شو او خپل مولا فضل الله افغانستان ته په تیښته کې بریالی شو.
د سولې پر لور
خپل
پلو غړی چې نور ور بند کی. دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ موږ په سوات کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا سوات سیمې ته د اختر په دویمه ورځ یو شمیر سیلانیانو تک شروع کړی دی او سیلانیان د اختر چوچیانې د سوات په سیند کې لمانځي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د سوات سیند په غاړه د یو څو سیلانیانو سره خبرې کړي. راځئ چې په ګډه یې واورو.
زه د سوات پیزاګټ کې د سین په غاړه باندې او یما او دلته کې بلا شي زوینه چې ملمانه راغلي دي هغه چې د نزان سره خوراکونه مروړي دي دلته کې ځان سره بازي کسانو ډولکې مروړي دي هغه خوندونه علي زه یو ځای کې ولاړ یم یو څوملګری دي هغه په چټای باندې ناستي او ځان سره سامانونه مخو دي دونه پښتنه کوي چې کم ځین راغلي دي او سوات څنګه لګیدو فلګریه خپل پیجنګولو را سره وکا نوم څه دي کم ځین راغلي
عاقب جاوید مې نوم د پیښور نه راغلی يم. پیښور کې ډیره زیاته ګرمي او موږ دلته راول دلته موسم انجوای کوو دلته موسم ډیر ښه دی کنه او الله ډیر کرم د روزی سخت تیرې کې خو دل دوست اختر ډیر په خوشحالو او په مینه را لای کنه او ډیر ښه موسم کې را لای مطلب اوس هغه روزو هغه دغه ټول ورډ کټ او اتو کنه سړی
دا خو چې دین کمیسو مستلې بنین دی چول دی یخو بګ دی ولم بل څنګه لګی دی
او جی ما وسولم ول زما بدن ډیر زیات یخ شونه بس پدې وجه نور توس ناشته ما کنه چې لګ بدن مې برابر شي
بل مرګره ناشته سپین سازري په سر باندې هغه چول فل نمره ته وای کنه څنګه لګی ساتو
کامران مينوم دی جی ا پېښور نه رالې ما سواد را باندې ډیر خو لګی دو
څنګه رالې ګاډي وکو سکه رالې خپل ګاډي کې رالې کرای
باندې سایکل رالیو
موټر سایکل باندې پېښور نه نو لار سم مثلا نو
موسم مثلا نشته بس
شپه بووی که یو ځای به واپس
نه واپس بزو ده خیره
په موټر سایکل وبځه سو ملګری ای
دولس دیار لسی ده
موټر سایکل کوم ځای ورده ولې دي
دام دل ته پارک کې درولې دي
قدرمن اوریدونکو بل ملګری سره خبرې کوو هغه هم ته پوس کو چیرې سوات څنګه لګي د یخه وا چلیږي تخپل په جنگلو کا سونه سوات نه دی خو نو غسو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته موږ د مردان راغلی مو چې کلی سره تعلق ساتو رستم او زمانم وکړه لینوم دی او جی ډیر خسته موسم دی ډیر زبردست دی بل کم کراوډ چې ډیر په زیات تعداد باندې راغلي دی ډیر خسته ځایونه دي
تاسو اوریدل د سوات د سند غاړې نه تاسو مونږه مخامخ مو تاسو ته خلکو هغه جذبات او دغه احساسات وورول چې ډیر خوشاله دي او د سوات د سند د یخو بونه او د موسم نه هغه خوندونه دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د کوز او بره دیر په تاریخ کې په وړومبي ځل دوه خزینه امیدوارانو راتلونکي ټول ټاکنو کې برخه اخیستلو لپاره هلې ځلې شروع کړي. د خزینه امیدوارانو ته د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون لاړه د کمی اسمبلی ټکټونه ورکړل شوي دي. د امیدوارانو د دوه مختلفو ګوندونو له ولاړې دي خو د دیر او د خلکو د پرمختیا لپاره یو شان ایجنډا جوړ کړي. د دې په اړه راپور
په دې خزینو امیدوارانو کې د بردینه د پاکستان تحریک انصاف حمیده شاهد به د کمی اسمبلی چوکې د ان ای پنځه حلقه او د کوزیرنه صوبیا شاهد به د ان ای اوه حلقه نه د جماعت اسلامی امیر سراج الحق په مقابله کې ودرېږي. واضح دی وی کال 2013 په ټول ټاکنو او بیا کال 2019 کې په زمینی ټاکنو کې د پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامی د دیر مقامی مشرانو لخوا د یوې موحدی د لارې خزې د ووټ اچولو نه منع کړی شوی وی. د بردیرنه نومول شوی حمیده شاهد تر لسم ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کړې او د کپړو بوتیک او د کالی پتري کاروبار کوي. وای حوصله یې وچته ده او د خپل خلکو بنیادی ضرورتونو لپاره کار کول غواړي.
پاتانو والا خلکو له قران نومر کې ختمونه ورکو مجبورې کې ناګه د غلامه والا یو ریواج نه هغه څه بس هغه کې نه
د مسلم لیگ نون په ټیکټ الیکشن ته ولاړم. د کوز سیر صوبیا شاهد وای کوشش به وي چې خسي د خپل ووټ حق لپاره د خپل روایتو د نن راو باسي.
سیر د لپاره هم زه اوس کومل غواړم هر ځل یو ګرین جرګه کیږي او چې خسي د ووټ لن راو دي نو کم سي کم زه د هغه خاوريم زه په خپل اوتري کم نو هر بندبا کم سي کم خپل خزه خو ووټ لرم باسي.
حمیده او صوبیت د خپل ګوندونو لخوا د ټول ټاکنو لپاره ټیکټونه ورکړی شوی. خو د کوز سیر یو پخوانی کونسلر سایرا شمس چې د صوبایي اسمبلی د پی کې شپارس حلقه نه ودریدل غواړي وایي 80% موقع لري چې ټول ټاکنو کې برخه واخلي. دا وایي که پاکستان تحریک انصاف ورته موقع ورکړي نو د ځان غوندې معذورانو خیر خیګړې لپاره به په اسمبلی کې اواز وچته وي.
سپیشل پرسن یم کنه زه دا غواړم چې سپیشل پرسن د پارامنمنټ سره ولې اسمبلی کې
د نوموړي یو بل خور سمیرا شمس خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی مخصوصي چوکۍ لپاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوې ده. د پاکستان د انتخاباتو نوي قانون تر لاندې سیاسي ګوندونه پابند کړي شوي چې ښځو ته به په عامو چوکو 15% برخه ورکوي او کومه حلقه کې د ښځو د ووټونو اچولو فیصدي د لسونه کموي نو هلته به د سر نه ټول ټاکنې کیږي.
تاسو مشال لیدو ته وګی او اوس د خبرونو لنډیز د منور شانه.
پاکستانی چارواکو نن خبر ورکړی دی چې د تحریک طالبان پاکستان قومندان مولوی بادر جان یې تیر شپه د باچا خان ایرپورټ نه د دوبۍ لپاره سفر ته د تللو پر مهال نیولې دی. چارواکي وایي چې نوموړی په یو شمېر ترهګرو بریدونو کې لاس لري. تحریک طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وسلوالو د غنی خیلو سرپرست ولسوال سبحان الله خطاب په یو برید کې وژلې دی. د دې پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. بلخوا د ننګرهار ولایت د روغتیا چارواکي وایي په پښتونستان چوک کې د پولیسي ځانمرګ برید د وژل شوو کسانو شمیره نور لسو ته رسېدلې. په دغه برید کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د دې برید ذمواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د جاپان په لویدیځ اوساکا ښار کې نن سهار وختي د زلزلې جټکې محسوس شوې چې په کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. کیډو خبري ایجنسی لیکي چې په وژل شوو کې یوه نه کلنه ماشومه هم شامل ده. د بخښنې نړیوال تنظیم نن ویلي دي چې د دې خبر په اوریدو خپه شوي چې ایرانی چارواکو نن سهار د محمد رضا سلاس په نوم هغه کس ته پانسي ورکړی چې په تورو د یوې نښتې پر مهال یې 3 پولیس سرتیري وژلي دي. د اسکټاک هوم د سولې نړیوال تحقیقاتي مرکز وایي امریکا او روس د تیر کال په نسبت سږ کال د خپلو اټومي وسلو ذخیرې کمې کړې خو دغه وسلو د اسري کولو هڅې جاري ساتلې دي. د دغه مرکز لخوا په پرونی ریپورت کې راغلی دی چې امریکا او روس د نړۍ د 2% وسلو 92% وسلې لري. او نن د روس په ولګاګراد ښار کې د برتانی او تیونس ترمنځ د فوټبال د لوبي کتلو لپاره نږدې 15,000 برتانویان د لوبو میدان ته د تماشې لپاره ورغلي. د ولګاګراد خلکو د تماشایانو ته تود هرکلی ویلې دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د 2:30 بجو خبرونو لنډیز درته منور شاو وړاندې کول او اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونه د ټولنې او سخت دریځي د ونی د خبرونو د دې لړۍ پروانه برخه کې په پاکستان کې د سخت دریځي د ستونزې حل تا کتنه شوې ده. دا چې په دغه هیواد کې د سخت دریځي ستونزې څنګه هواري دی شي په دې اړه مو د بیلابیلو بهانو نظرونه اخیستې دي. د خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي. نور دې چې وورو ټولنه او سخت دریځي
ټولنا او سخت دریځي د مشال رادیو په ونې خبرونه ټولنا او سخت دریځي کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د ناموسي وژنو یا د غیرت په نامه د وژنو په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې لوی وژدې مودې راهیسي د سخت دریځي څپه روانه ده چې د بیلابیلو پیښو په تناظر کې زیاتوالی پکې راغلی او دایره یې پراخه شوې ده. که یو خوا په دې هیواد کې د سخت دریځي د زیاتوالي یو شمېر عوامل دي نو بل خوا یې پر بیلابیلو طبقو او د ټولنې پر بیلابیلو څانګو اغیز کړی دی. روانه خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د سخت دریځي ستونزه څنګه هواریدای شي. په پاکستان کې د سخت دریځي په واده کې د ریاستي پالیسیو، تعلیمي نصاب، مذهبي ډلو، رسنیو او مدرسو نومونه اخیستل کیږي چې د پدیدې ته په بیلابیلو وختونو کې واده ورکړي ده. بلخوا سخت دریځي په دې هیواد کې بیلابیلې طبقې او د ژوند څنګه غیزمنې کړې دي. که څه هم د پاکستان حکومت د سخت دریځي د مخنیوي لپاره ځینې تګلارې جوړې کړې چې ورستۍ هغه د 2014 کال په ډیسمبر میاشت کې پر ارمی پبلک سکول پېښور تر وسلوال برید وروسته د نېشنل اکشن پلان په نامه و. دا تګلار شل نکات لري چې د پوځي عدالتونو جوړول په مدرسو کې اصلاحات لکري کې ډک ویناو مخنیوي او د سغدریز ډلو پر ضد عملیات کول پکې شامل دي. خود شننګ په باور په پاکستان کې د سغدریزي پر ضد تګلارې جوړې سي خو په صحیح توګه نه عملي کیږي چې لکه بلې دا پدیده تر اوسه ژوندې ده. خدا چې د سغدریزي موثر مخنیوي په څه ډول کېدلای سي؟ لیکواله او څېړونکې ډاکټر عائشه صدیقه وايي په هیواد کې دننه د درو لارو په خپلولو سره دا پدیده لمنځه وړل کېدای سي چې مهم رول یې د ریاست دی.
پہلی بات تو یہ کہ جس میں ریاست جو ہے کسی کا ساتھ نہ دے, ریاست اپنا جب رول آف لا کرے.
لمڑے خبر ادا دا چھ ریاست تے دا چا ملگرتیا نہ کبھی ریاست چھ کلا دا قانون حاکمیت ٹنکڑی او خلق دے تپری نکتی چھ قانون پلاسنو کے واخلی نو دا بتر ٹولو لوے گام بھی. دویم خبر ادا دا چھ پا پاکستان کے ٹولنا پخوا ہم مذہبی وا خو سختری زنوا اس خو بیلا بیلے فرقے رامیت سشوی او خلق کیوی شلی دی. رسنے باید دغه تقسیم او درزونه نور زیات نکړي او خپل مسولیت په خط اوګه تر سره کړي. درېمه مهمه خبر ادا ده چې سختری زیډلې باید لمیان سي وړل شي. هغه ډلې چې وسلې راخستې وي او په خلکو خپل خبره په زور مني, ریاست باید د دا ډول ډلو لاتړ پرېږدي.
ریاست کو ان سے ہٹ جانا چاہیے.
بلخ د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان هم وایي چې د سختریزي مخنیوي درې اړخیزه کار او ستراتیژي ته اړتیا لري چې لنړۍ هیواد او لسر اړه لري.
د دې حل به زموږ د پدری لیول باندې کیږي. لومړنی چې کومه نړیوال دی د قومي سطح باندې د کوشش لري چې یو کانسنسس جوړ شي د ټولو ملکونو چې سیاست په یو طرف شي او سیاست په یو ملک باندې کې تر اداره پر ځای او د دې لپاره یو جامع او حکمت عملي د نړیوال څخه جوړ شي. یا دغه مکمل هغه د ملکی کتابانه ده چې په ملکی څه تزات یو نظام جوړ شي چې د خلکو ته انصاف ملي شي, د خلکو مسالې حل شي, د خلکو د پاره حکومتونه جوړ شي او هغه د څه د طاقت استعمال نشي بلکې په هغه کې ځان سیاسي اقتصادي یا ټول یو مجموعي طریقې سره یو پالیسي جوړ شي نو هغه په کار او بل چې کمزونه په کمیونټي لیول باندې هم د خلکو په لور ځي خطر سول سوسایټي په دې باندې په لور ده چې په خلکو کې شهود جوړ شي. خلکو کې دا شو د تخدریزي پلی د تخدریزي علاوه چې د اشتراک تخدریزي با هغه د خپل سیاسي مقاصد چرن حاصل نشي په هغه لیول باندې یو ډیر نه جوړول څه وځي ځای کار دی په دې دریو لیول باندې چې کار او چې دا په خیال باندې د حل روزي.
سختریزي تندلاریتوب یو داسې پدیده ده چې په اړه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمیر وسخه اغیزمن سوي دي. ډېرې پوهان د رواني ترهګري تر شا د همدې مفکوري اغیز ګڼي. د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکي شاهد الیاس خان وایي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر مخ وړل او شریک اقدام د سختریزي مخنیوي کولای شي.
کم خیل اقعی ممالک شیری افغانستان, پاکستان, انڈیا, ایران دیکھے صدی سننا سیاست سلا اور صدی خبر منز کے کم تعلقات کی دیت سرائے دیر شور تعلق تے در خبر ہے. یہ خدا دے سی پر لوکل لیول باندے پر دیہ معاشر کے پتال دا کہ حکومت تا سے اقدامات ہو کری کہ ہم شدت پسند خلق تھی جاتے پروپیگنڈ نے راولی اور خل حکومت لرتا دا سی پروگرامنا ہو کی چی دی دا دې د شه د پسند د یو پکند نه لاله راولي. دویم کا خبر ده چې د شه د پسند د خپل د طرفه په پاکستان کې په افغانستان کې چې د دې ملکونو مرګ کې کوم ستونزې دي هغه حل کول ډېر ضروری دي. د پاکستان د افغانستان په اړه کې چې کوم شکایتونه دي هغه یې ځاله کول او د افغانستان پاکستان په اړه کې او د ایران په اړه کې او د انډیا پاکستان په اړه کې دا مسائل حل کول په دې منطقه کې په دې علاقې کې د امن راوستو لپاره او د انتها پسندې ختمولو لپاره د دې ستونزو حل کول او د دې ختمول څه ضروري دي.
دا سختریزي پدیده په پاکستان کې ځانته تاریخ لري. ځینې خلک دا د پاکستان له جوړېدو سره سم تړي او ځینې نور یې بیا له جوړېدو وروسته د بیلابیلو پیښو رامنځته کېدو پر اساس تړي. خو زیاتره شنونکي دا نظر لري چې په پاکستان کې سختریزي هغه وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1990 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ او دلته بیا د 1980 په لسیزه کې په پاکستان کې په ګڼ شمیر کې مدرسې جوړې شوې, د افغان جهاد په نامه خلک وروزل شول او ریاست خپل تګلاره بدله کړه. شوونکی او د سیاسي چارو پوه پروفیسر محمد اسماعیل وای ریاست او سیاسي ګوندونه د سختریزي په مخنیوي کې مهم رول لوبولای شي.
بنیادی خبر چې کومه ده هغه موږ لا کوم نیشنل نریټیو د سکیورټی سټیټ چې کومه ده د ریاست په سطح باندې به هغه بدلول پکاري او پارلیمنت به خپل رول ادا کول وکړي. دا د ټولو مهمه خبره ده. کچري انفرادی کوششونه غوړیر کیږي خلک کوي، خو دا خبره د انفرادی کوششونو په نتیجه نه حل کیږي. دې لپاره لومړی خبره دا ده چې د ریاست نریسیو سي جوړیږي، بیانیا سي جوړیږي، ریاست سره بیان کوي د نیشنل سکیورټی باره کې، د دشګردۍ باره کې، د بیا پسندۍ باره کې. نو په هغه مطابق به نظام تعلیم کورس هغه هم جوړیږي، په هغه مطابق به د مدرسو پالیسی هم جوړیږي چې دا به څنګه مانیټر کیږي، څنګه به ریګولرایز کیږي، په هغه کې به خلکو ته تعلیم موقع څنګه ورکیږي، په هغه کې به ځوانان د دشګردۍ نه څنګه راوباسو. دا هغې لپاره د ریاستي کردار د ټولو نه اهم دی. دویم بیا ورپسې چې کوم دی، نو د سیاسي پارټو کردار دی چې سیاسي پارټۍ یو واضح ویژن ولري، یو واضح منشور ولري چې د هغې دلته کې د سیاست په سیکولرزم په بنیاد باندې، ساینسي بنیادونو باندې سیاست شروع شي.
په پاکستان کې د کورټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په دې هیواد کې واکداران د سخت دریځي ستونزې ته خاص ارزښت نه ورکوي. د نوموړي په وینا که ریاست سخت دریځي یوه ستونزه وګڼي او پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي، نو بیا د دې مخنیوی کېدای شي.
د دې مسلې صحت ریکګنیشن ډېر زیات ضروري دی چې زموږ د واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي. نو ټول کې اول خو دا شی ضروری دی چې کوم زه حاضر سات زه خپل صاحب اقتدار طبقو کې زه دا شی نوی نما چې دی دی مسلې ته ټولو کې غټه مسله ګوري. زموږ واکمن خلک چې دی هغه دا خیال دی چې اقتصادي ترقی غټ غټ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس سره براشی، هغه دا خبره بالکل غلطه ده. که څومره غټ غټ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس تاسو جوړ کړئ، خو چې تاسو چې کوم هیومن ریسورس دی هغه داغې قابل نه وي چې هغه په صحیح توګه استعمال کړی شي، نو تاسو به ترقی نشئ کولی. دې وخت زموږ هیومن ریسورس یا زموږ معاشره کې چې کوم زموږ خلک دي هغه اٹینشن غواړي، دا صاحب اقتدار خلکو اٹینشن دی وخت پکار دی چې هیومن ریسورس ڈیولپمنٹ دی رادر دین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. نو دا هیومن ریسورس ڈیولپمنٹ لپاره ټولو کې ولنې خبره دا پکار ده چې په معاشره کې خلکو یو بل اړخته نفرتونه نوي، خلک یو بل سره مینه محبت لري، خلک یو بل ته د انسانیت پر تقاضا ګوري او یو بل کې فرق نه کوي، یو بل خلاف هتیار صرف په دې خبره نه روچتوي چې زما خبره سره اختلاف کوي.
عریش الله خان زیاتوي له ادراک وروسته باید واکداره طبقه یو هر اړخیزه ستراتیجی جوړ کړي او په هغه کې د تعلیم او رسنیو په ګډون په بیلابیلو څانګو کې اصلاحات راولي. کزن په پاکستان کې د ټولنې د سخدریزي خبره هم کیږي، خو د ټولنیزو او سیاسي چارو په هاشم بابر وایي چې عام ولس د ویری لکبله د سخدریزي پر ضد ژغ نسپورته کولای.
لوګو چې عام خلکو ته ګورم ولس ته ګورم، نو هغه کې د انتها پسندۍ خلاف چې کوم دی یو ذهن لري، په خاره مخالفت ځکه نشي کولای چې هغه خلک لږ هم دي خدای غي په لاس کې وصله ده یا هغه ماب جوړول شي د داسې قسم له لپاره به کوم دی څه څه بده وایم چې موږ خپل اداري راځي چې هغه دې شي مخنیوي وکړي، او هغه خلک چې کوم خاموشه خلک دي هغه کې مغرب اداري ده هغه انتها پسند نه دي، هغه خاموشه خلک چې کوم دی هغه بیا هغه ته مخه په لاس ورشي چې هغه په اولس کې خواره شي او د یو روادار دین پرچار وکړي یا پر یو روادار دین باندې عمل وکړي.
په پاکستان کې یو شمیر شنونکي وایي د ښوونځیو په تعلیمي نصاب او مدرسو کې د اصلاحاتو پر اوستو سره د سخت دریځي څپه کمېدلی سي. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی ډاکټر پرویز هودبایی د ماشومانو او ځوانانو ښه روزنه په دې لاره کې مهمه ګڼي.
د سخت دریځی خاتمه به هغه وخت کیږي کله چې موږ خپل ماشومان او ځوانانو ته وایو چې خپل دماغ فکر وکړي مخکې له دې چې د بل خبر ومني، لومړی باید دا معلومه کړی چې د هغې خبرې په تایید کې کوم دلایل شته او د هغې په مخالفت کې کوم ثبوتونه او دلایل شته. چې کله موږ د دوی ذهن سازی ونکړو نو دوی به د نورو خلکو په خبرو کې راځي او خلک به دوی بیلاری کوي، که هغه حکومت وي، که ادارې وي او که ملایان وي. که چیرې تاسو د نړۍ پرمختللو هیوادونو ته وګورئ نو هلته رسنۍ یا میډیا آزاده ده او ماشومانو ته له لومړۍ ورځې دا ښودل کیږي چې د بل خبرو ته وروسته ګورئ، لومړی دا وګورئ چې ستا خپل ذهن څه وایي. نو زما په فکر دا د سختدریځۍ یوازنی حل دی.
که څه هم په ښکاره توګه په پاکستان کې په دا تیرو څو کلونو کې په ترهګرۍ کموالی تر سترګو کیږي، خو سختدریځي نه یوازې پر ځای پاتې ده بلکې نوره وده هم کړې ده. شنونکي وایي تر څو په دې هیواد کې سختدریځي موجوده وي ترهګرۍ نشي ختمېدای. د مشال راډیو روانه خپرونه ټولنه او سختدریځي هم دومره وه. راتلونکي خپرونه کې به واوري چې په پاکستان کې سختدریځي د پښتنو پر کلتور څومره اغیز کړی دی. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم، سوکاله ژوند ولري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې ټولنه او سغدری دی خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوله، او اوس تاسو پام یوې بلې ونې دی خبرونې د سولې پر لور ته راګرځوم. په افغانستان کې حکومت او طالبانو د یو بل په وړاندې د جګړې نه کولو پریکړه کړې ده. که څه هم دا اوربند موقتي یا لنډمهاله دی، خو خلک یې شیله من کړي چې د دواړو خواوو ترمنځ به د سولې مذاکرات او جګړې ختمولو ته لار برابر کړي. همدا موضوع نن د سولې پر لور خبرونه کې څېړل شوې ده. بشیر ګواخ یې کوربه دی، راځي چې واورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
نن د سولې پر لور خبرونه کې طالبانو سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو اړخیزي جنگ بندي د نوښت او د طالبانو د غبرګون په اړه خبرې کوو. زه بشیر ګواخم، هر کله مګوم. اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې له ویشتمې څخه د اختر تر پنځمې پورې د طالبانو سره یو اړخیزه ډزبندي اعلان کړې ده. هغه څو ورځې مخکې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې دا کار یې د هیواد د هغو 2000 دینی عالمانو په وړاندیز کړی چې څو ورځې مخکې د کابل ځانمرګو بریدونو پر ضد فتوا اعلان کړه.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هیواد د علماو د دغه متفقه فتوا له اعلان وروسته نه یوازې دا چې د دغه فتوا د موادو او محتوا ملاتړ کوي، بلکې د هیواد د علماو په غونډه کې د اوربند له ضمني پیشنهاد څخه هم ملاتړ کوي او ورسره موافق دی. په همدې خاطر د روژې د مبارکې میاشتې له ویستم نیټې څخه د کوچني اختر تر پنځمې پورې اوربند اعلانوم، او په عین وخت کې د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکول کیږي چې د اوربند پر مهال پر افغان وسلوالو طالبانو خپل ټول تهاجمي عملیات متوقف کړي. خو د داعش، القاعده او نورو بین المللي توریستو شبکو په ضد به عملیات ادامه ولري.
د سولې پر لور
په افغانستان کې میشته امریکایي ځواکونو هم په همدغه ورځ یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د ولسمشر غنی دغه حکم په عملی کولو سره ډزبندۍ ته احترام وساتي او پر طالبانو به بریدونه نه کوي. افغان ولسمشر تر دې پخوا هم طالبانو ته په حکومت کې د شاملېدو وړاندیز کړی و. ویلي وو چې که طالبان جنگ بس کړي نو به یې د یو سیاسي ګوند په توګه ومني او په حکومت کې به ورله برخه ورکړي. طالبانو د دغه وړاندیز په اړه څه واضح ځواب نه ورکړی. د سیاسي چارو پوهان د ولسمشر غنی لخوا طالبانو سره د جنگ بندۍ وړاندیز ته د یو مهم ګام په توګه ګوري. څېړونکی اباسین بریال وایي د افغان ولسمشر پخوانی وړاندیز او اوسنی د اوربند اعلان پر طالبانو فشار اچوي چې د سولې مخ په زیاتېدونکو غږونو ته مثبت ځواب ووایي.
ولسمشر غواړي چې
طالب ته هیڅ ډول پلمه او زبل رسپات نشي. دوی وی چې یو د خنیت دا کار ون شو او دولت نه غوښتل یا په دې کې څنو دوربند په مقابل کې بنو څوک څه پلمه او توجیه ولټول شي. هغه هم بیا چې شروع اول ځل راتور نه وشي او هغه مبارک د اختر ورځ. دویمه مسله دا ده چې نو هو لکه چې دا معلومات لیک شوی تر یو ځای پورې د طالبانو د ځینې ترام سره خبرې روان دي او دې خبرو کې د موږ معلومات په اساس تر دې باندې هم بحث شوی چې راځي د اول ټیپ د اوربان څخه واخلو. هم د دې لپاره طالبان په یو کامل ډول په خپلو خلکو باندې تسلط نه لري، ملامتي و دوی ته ځي، ځینې کسان په خپل سره عملي وغه کوي، ځکه د دې کې داسې یوه واحده رهبري نشته. نو د دې د وجې نه دوی دې هغه ته په اول قدم کې غواړي کېنه خو ده. اما افغان دولت وار پیړومبی کو چې دا حسنیت هم ورته وخی مونږ دا کارم کولای شو پرته له قاعده شرط له کتره کوم چې تاسو ته وړاندیز وکاو چې راشي پرته له شرایطو تاسو کولای شئ چې د سولې مذاکراتو پر سر کینو مونږ تاسو رسول وکړو. حتی د قانون کې د بدلون او نورو مسلې چې پکې بشوي نو زه فکر کوم نور طالب سره ډېر څه نه پاتې کیږي. دا یو موقع د دې لپاره استفاده وکړي دا که بیا حکومت په خپل خبرې په مشخصه ډول ولسمشر وکارولی شي دا نور دې ته هغه کوي ځکه په عوامو کې د دې تنفر نه زیات کیږي. البته اوس هم شته نور به بېخي تنفر زیات شي. خو دا خو وزیر ورته وایي د افغان دولت د تاریخ د افغانستان امنیتي ځواکونه یو واحده قومانده لري. رئیس جمهور الله سر قومندان دی کله چې وایي چې اوربند معنا یې دا ده چې دی پخپله د دې توانایي لري چې ټول دا امر وکړي او په یو امر ټول د تعرض د حالت نه لاس واخلي.
تاسو څه ښکاري چې د دې څه نتیجه به راوځي په لنډ مهال کې یا اوږد مهال کې؟
دغه په یو خدای چې دا نایلان شوي د اقدامات دي دې تر شا څه نورې خبرې هم روانې دي. هغه معمولا مذاکرات یا د مذاکراتو خوا ته د تګ دنه نایلان شوي قدمونه دي چې البته د دې نه موږ سترګې نشو پټولی چې د طالبان او افغان دولت ترمنځ مطلق اړیکه قطع نه ده، په یو حد کې شته ده. دا چې په کومې رهبرۍ سره دغه سړی نشو ویلی د دې د هغه د وجې نه زه فکر کوم چې د دوی ډېره هڅه دا ده د افغان دولت چې هغه خبرې چې هلته کېږي دلته لږ ځایونه دوی نورم په اصطلاح نرم وښیي چې دوی هر ډول احتیاط چانس او فرصت ورکوي طالبانو ته خو چې د جګړې نه لاس واخلي. دا پخپله په طالبانو کې هم یو ذهنیت رامنځته کوي. ټول طالبان هم د جګړې سره نور خوشحاله نه دي، ستړي شوي دي. از طالبانو په دې کې شته
سه مغل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. طالبانو د جون په نهمه د وی خبر پاڼې په خبرولو سره خپل جنگیالي ته سپارښتنه وکړه چې د اختر په دری ورځو کې پر افغان ځواکونو حمله ونه کی. د دوی په خبره دا اوربندي د افغان حکومت لخوا د اعلان شوی دزبندۍ په جواب کې کړی دی. د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري د طالبانو دا ګام سایل دی. هغه له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اعلان کړي اوربند ته ارجمن پاتې شي.
د افغانستان حکومت هر هغه اقدام که چیرې غټ اقدام وي که کوچنی اقدام وي د هغه هرکلی کوي چې په هغه اقدام په نتیجه کې د حتی د یو افغان د وینو بهیدل هم مخنیوی پکښې وسي. د هغه څخه د افغانستان حکومت هرکلی کوي او افغانستان د طالبانو د اعلان څخه استقبال او هرکلی کوي او موږ امیدوار یو چې د دې د تطبیق په برخه کې طالبان همدارنګه ژمن وسي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا هم د طالبانو د ریسایل غوښتنه کړې چې د دایمي اوربندې لپاره باید مذاکرات پیل شي. د دې شورا وین سید احسان طاهری وایي دا موقتی اوربند د باور جوړونې لپاره لومړنی ګامونه دی او ښې نتیجې لرلې شي.
ایلمن یو چې دا لومړی قدمونه وي د مستقیم او مخامخ مذاکرات ترڅو د حکومت او د طالبانو ترمنځ هغه امید او هیله چې د افغانستان د معززو هیوادوالو ده چې هغه مذاکرات د سولې د پیلېدل ده د لومړی قدمونه وي او موږ هیله لرو چې تشویش انشاءالله او اوربند انشاءالله دا تمدید شي.
په افغانستان کې له خواوشه څلوېښتو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته روان تشدد په زرګونو خلک وژلي، مزوره او بې کوره کړي دي. د ترهګرۍ د خلکو سر او مال ته هم ډیر زیان رسولی، ځکه خو ډیری افغانان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طالبانو سره د اوربند نوښت استایي او د دوام غوښتنه کوي.
نمی تمیم دی د هلمند ولایت د مساکره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه خوښم په دې باندې خوښ یم چې ولسمشر غنی د کوم اوربند طالبان سره اعلان کړی دی. دا باید جاري وساتل شي، ځکه افغانستان یو داسې هیواد دی چې شپه او ورځ په کې جګړه روان ده او وینې تویول افغانستان کې حتی یو عادي کار بدل کیږي. زموږ ولسونه نور له دې څخه ستړي دي، پریشان یو، د ستړي ژوند دی، نور نه غواړو دا ژوند وکړو، ژوند تیر کړو، ځکه دا زندګي زموږ لپاره سخته ده او ګرانه ده. هره ورځ مو دوستان، قریبان، ملګري، اشنایان، همسایګان، ګاونډیان د مین یا نور جګړو له لارې د کبله وژل کیږي. دا جګړه چې روانه ده، دا پر افغانانو اچول شوې ده، پل شوې ده. موږ دا جګړه نه غواړو، نور سوله غواړو. دغه کوم اوربند چې روان دی، دا باید جاري وساتل شي او د سولې کوم بهیر چې کومې خبرې خبریاتی روان دي، دا باید ګړندۍ وساتل شي، ځکه ځینې خلک دي حتی هغه د ماښام ډوډۍ نس برابروالی کوچني بچیان په جګړو کې لاس ورکړي. موږ نور په شمه د دې جنگ څخه ستړي یو، د جنگ نور نه غواړو، د ژوند مستړی دی. د کوم ژوند غواړو چې سوله وکړو، باید یو بل سره اتحاد او اتفاق وکړو.
نوم محمد فهیم هلال دی، د مرجع ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پلان لاغلی هم شکرګاته مرجع کې داسې کوم جنگونه و چې وسوله دغه د مرجع کې د جنگو د زیانو د عملیات دغه سرالو د زیانو سرالو دلته چې ډیر خلک را ماجر سوله، ډیر ناخوالې پر خلکو تیر سوله، نو په دا خاطر ډیر خلک رااله تقریبا تر سم نیمه ډیر د مرجع اوسیدونکي راغلي د لشکرګاته. نو په دې کې موږ هم رالو وزدای د لږ ژوند کوو او دغه زمر یوازې زنه ټوله دغه غواړي ټوله د مرجع اوسیدونکو کې ټوله د هلمند ولایت اوسیدونکو کې تا کوم خبره چې د اوربند سوي ده غواړي د اوربند تایمي سي او ټینګ سي چې ټوله ار د ډیر خلک د خپل د ځایو سره غلي دي چې بر تولار سالت او ځخ په لغواړم چې زمر د مرجع ولسوالۍ امنیت ټینګ سي، موږ بر تاله خپل ش ژوند لکه څنګه چې په خاص ژوند کوو یا غس ش ژوند وکړو.
همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله اوسئ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم کیږي ولې زیاتې کیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه لژون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی
د سولې پر لور.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.